السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زې کرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو او ری چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پایل شوې ده ویل کېږي دا چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تللي په دې اړه به ریپورت ولرو نور مطالب هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل اندې وړاندې کی
افغان چارواکي دا کوي چې په کاپیسا پکتیکا او فراه ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژلي. وسلوالو طالبانو بیا تیر شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وژلي او د اوکراین د حکومت چارواکي او د دې هیواد په ختیځ کې بلتون پال په خپلو کې د زندانیانو د تبادلې لپاره چمتووالی نیسي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې اته کسان وژلي او نه تنه نور وسلوالې نیولې دي. دا عملیات هدف مند بللي. دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یوه واستولې خبر پاڼه کې کړې. د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز هم ویجاړ شوی دی. اخوا په فراه کې د ملي اردو چارواکو د غلطه د پنځو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. په فراه کې د ملي اردو د دویمې لواء ویان حشمت الله احمدي نن ازادې رډیو ته ویل پنځه تنه وسلوال په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. د احمدي په وینا د عملیات لا هم دوام لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډلي په سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید شوی چې په پایله کې درې تنه طالبان وژل شوي. دا پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمود آریان نن سهار په دې اړه ازادي رډیو ته ویل چې یاد برید د افغان هوایی ځواکونو له لوري پرون مازیګر ترسره شوی.
د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د ډلي په سیمه کې ترهګرو طالبانو باندې هوایی برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي دي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې ملکیان ته کوم زیان نه دی رسولی. د ملکیانو په اړه کوم راپور نشته.
وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوه په اړه تر اوسه تفسیران نه ده کړی. خو د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وژل شوی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي رډیو ته وویل بیګا نیمه شپه د خواجه بهاءالدین په لالا ګزر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي. ولس تنه پاڅونوالي وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي.
نیمای شد گذشته بالای قرارگاه ملک تاتار از قماندان های محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین حجوم آوردن. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش های مدنی تحت امر ملک تاتار وارد شده.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسئولیت منلی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وی د دوی وسلوالو یو وشتنه دولتي عسكر وجلی او یو شمیر نور ټپیان کړی دی. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیست. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزې ترلاسه کړي. لدی مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسولي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې وه. د ایران وایي یو تروریستي او جلاغوښتونکي ډلې له غړي سره د کویتي چارواکو تر لیدنې وروسته په تهران کې د کویت ښار زافیر احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویت ښار زافیر ته د ایران شدید اعتراض واورول شو چې ولې د ایران د رژیم له مخالفانو سره لیدلي. کویت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویت استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلي. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی. د ایران رژیم د سیمې د ټولو هیوادونو په نسبت له کویت سره ښې اړیکې لري خو معلومه نه ده چې دا وروستی کړکیچ په اړیکې څومره زیانمنې کړي. د اوکرين حکومت او بلتون غوښتونکي خپلو کې د زندانیانو تبادلې ته چمتووالی نیسي. د اوکرين حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بلتون پال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي. د یونین خبري اژانس په ډونیتس کې د بلتون پالو د استازو له قبله ویلي ټاکلي د اوکرين حکومت واتیا بلتون پال او واتیا کسان او بلتون پال 55 کسان خوشی کړي. پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړ چې ټاکلې د بندیانو دا تبادله نن تر سره شي، خو ویل چې د افرادو لیست لا نهایي شوی نه دی. که چیرې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو دا تبادله وشي، دا به په وروستیو څلورو میاشتو کې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویمه لویه تبادله وي. او تیر شپه یو یهودی سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودی مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي. د اورتودکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه تیره شپه د 10 بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې خبر شول. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسیرات لین په سیمه کې رامنځته شوې ده.
اجمل اند افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات خبرونه واورول. که غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي چې دوی به 14 ورځې وخت لري تر څو دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل او ارزیابي او فیصلې ته آماده کړي.
لنګ دی دوه میاشتې ځان وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن د ویزو د ورکړې په لومړۍ ورځ زرګونه کسان د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي.
مریض ما اوزم کته پاکستان ته دوه بجې راغلی و نوبت نه دی. دوه میاشتې مخکې دوه درې ځل ته لاړو، عملیات مې کړه د زړه، نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګي رشته، نه د کرشته، نه د بده.
د ننګرهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د چلاخت د دودولو هڅې د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو به په ټول ولایت کې یوازې افغانۍ د چلاخت وړ وي.
اول دا چې د وړو افغانیو کمبود، تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا شي، نو یو لویه ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس
په دې روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت باندې خبرې کوو. دا مو په یو راپور کې دا موضوع څرګندل ده. لمو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمې بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 14 ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسي پیل کړه چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لږ شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل او ارزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو
ته تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې دی چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډېر لږ شمیر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کمواله دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کیدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل پر وخت پر جنجالي په عین حال کې یو اوږدې څېړنې ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده توغی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډیر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډیر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډیر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کړي، سلور زره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لخوا او نږدې 3800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 2 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شویو شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له نګدی دوه میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګون افغانان چې میرمنې او مرتیری نارینه هم پکې شامل دي د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمېر په بیلابیلو عجلو ناروغیو وخت دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
اندل تر اغلی ما تور زیره می دی ناش ده زما نو بات می رات راځي
کو کو چاد نی پری داس کا مو هو دو چی نه ولو ډالر ولا نه راته چې و سیم درو
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورتونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزه انتظار باسي. دغه کسانو ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو خبر سره سم د شپې په 2 بجو دغلته ځانونه را رسولي چې نوبت ونیسي. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی وو نوبت نه لري. دوه میاشتې مخکې 2 ځل ته لاړو عملیات مې کړه د زلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګی رشته نه د کرشته نه د بد
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کېږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپله میرمن یې په کمپلو کې پیچلې او پر چپرکټ یې اچولې وایي
مریضانم په دې تذکرو کې راوړي د ساړو یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو تم تقاضا ده که لږ د سفارت کارکوونکي په وخت راتلل یو او د هغې موږ ته اوس راکچل ده که نه درې شپهخانونه موږ پرچی راخیستې دي هغه ویلې دي چې زه د پاکستان ته واړوئ.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یوه میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو څه نه وایي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي، خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
تعداد مراجعینو خیلی بیش از حد است. دغه ما کوشش میکنیم کسی که مستحق است برای
ورکول د مراجعینو شمیر مو له حد څخه ډیر دی. هڅه کوو مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر او حوصله ولري. ټول ته نوبت رسیږي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري، خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو دای وویل چې هر ورځ څه کم 1500 افغانانو ته د پاکستان ویزه ورکوي. همدارنګه مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو به په دغه ولایت کې یوازې افغانۍ د چلښت وړ وي. شاه محمود میخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د کلدارو د مخنیوي په کمپاین پر وړاندې درې ستونزې به چې اوس تر ډېره حل شوې دي. زما همکار امید زیدمل د ننګرهار والی ښاغلي شاه میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د پاکستاني روپیو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاړې شوې ستونزې څه دي او څومره مخنیوی شوی؟
مننه. نو دو غټ مشکل دی چې هغه موږ ته اوس لا حل پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کیږي. اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود، تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لویه ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ اوس لږه ښه شوې ده. نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداري و هغه اوس په 50 افغانۍ باید وي، یا د دې هم لږ کم دي. نو که هغه د ترانسپورټ کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیه اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیات وو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار، یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه ته دوسیه جوړېږي او هغه مجبور ده چې عدلي او قضایي ارګان ده خپل هغه جزا دي وګوري.
والی صاحب، دغه درې عمده مشکلات چې تاسو یاد کړل، د دې د حل د پاره په ورځني شکل باندې او همدا ډول د دې پروسې د تعقیب د پاره ګمان کوم یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. آیا په ورځني شکل باندې دغه پروسه تاسو تعقیبوي، څاري؟
ورځني شکل نه، چې موږ ساتوار په هر ساعت ساتوارې تعقیبوو.
والی صاحب میاخیل، یو کسکیو بهید پیڑی سم ڈول بانے مختاروانی اما پولسوالیو کی ستونزی ہو سی دیوش میر ولسوالیو نا خبرون ہم دا سی دی. البتہ ولسوالی چی خار تنک دی لکہ بیسود شو، کامی ولسوالی شو، سرخود ولسوالی شو، وزن نور ولسوالی، غی کدا بهید معمولا خراوان دی. اما زن نلو دی پرتی ولسوالی کی اندخنیشتا دی چی نیا واجی دا چی تروسا پک افغانیو باندی راک را ورک را ندا شروع شوی، بلکہ دغه کمپاین هغه بهیر هم حالت نه ده پیل شوی. په ولسوالیو کې متعقب په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه ستونزې تاسو ته ډول رسیدنه کولای شي.
ظاهر کې خو موږ پرتو ولسوالۍ نشته، د ټول ولسوالۍ یو شو ولسوالۍ ته مامورین دولتي کسان تلی او راتلی شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې زموږ همکار ورسره په دې ولایت کې د افغانیو د چلښت پاړه مرکه کوله. افغان فلمی لوغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې ورسره له 6 کلونو کار، اوس په یو رستورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص پسر شوی، وایي په وروستي فلم کې 1000 امریکایي ډالر تاوان کړی او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. خاطر پردیس له رسول ایمان سره غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی، په هغه کې یو خیریه موسسه انځور کړي چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم قصه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې 1000 امریکایي ډالر د یو شمیر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستی، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نه شوې کړی. هغه اوس د دې لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي، د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
اوس باید 2 کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50% پورونه خلاص کړم، تر څو بیرته په خپلو پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزی رول لوبولی، وی د حسن فلم په افغانستان کې 2 ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ، خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
تر لګه یې کراته ویلی وای چې د ټول فلم مصرف نشو درکولی، د نیم خو به یې درکړو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړي.
رسول ایمان شاوخوا شل کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل شل کلن سینمایي مزل کې شاوخوا شل فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخې سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونې او همدارنګه د وسایلو او ابزارو په برخه کې زمینه مساعده کې او د دې ستونزو ته لاسرسی وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د فرهنګي ودې او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغې تر شا ولاړ دی او هغه څه چې زموږ په توان کې دي موږ ورسره مرسته کوو او ورته خدمت کوو.
د ښاغلي مومن په خبره د اطلاعات او فرهنګ وزارت همداشان چمتو دی چې له افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي.
موګل ازادي رادیو ناوړې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې د بشر د حقوقو وضعیت د فرخوندې لسوزول او وجلو رانیولې په خزو او ماشومانو د جنسي تیری پوري په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې بشري حقوقونه په بیلابیلو شکلونو تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لټولو ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسراوړنې موجود دي. سیف الله ستانګزي په یو ځانګړي راپور کې د وضعیت تکتنه کړي.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګرې و چې فرخونده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وژل شو. قهرجنو خلکو د فرخونده بے وسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یو پیښه و چې نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ ته ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخونده په بیرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپېښو خطرونو په خاطر گاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخونده له بوډۍ مور بی بی هاجره ملک زاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوان نجلۍ په بیرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنه کړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه.
په فرخونده د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته یې بوت، لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه قمندان راته وویل چې تاسو هم داسې وایي. د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپي ساته. بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته. زامن او لورګانې او انګین دي مې دي، د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو ته که وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولو یې سړی د ویرې حس کوي. یوویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګسارونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزه ګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزه ګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3 میلیونه او لکه افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه، بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسي وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقونو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی وو د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړې. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي هغه کسان نیسي چې په دې اړه یې غږ پورته کړی. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقونو خپلوا کمیسیون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقونو له لاسته راوړنو هم خبرې کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم چې بوګیم چې ما صحیح دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقونو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقونو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو وضع په ځینو برخو کې خرابه ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوی دی. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقونو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
مرګ خو بېخي داسې سوه لکه مرغۍ مرګ کوندې. د باروتو مرمۍ زیات د استعمال له وجې حتی کم نوی نسل چې اوس پیدا کېږي د هغې کې هم مشکلات پیدا شوي، څوک ګزڼ دي، بعضې مرضونه هم زیات شوي دي.
نه یوازې جنګ ځپلي کندوز بلکې غزنی هم تیر لس کاله ښه ورځ نه درلوده. د غزنی یو اوسیدونکي عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلک سخت جوبل کړل.
تیرو لسو کلو کې غزنی یو له هغو ولایتو چېرته چې ډېر بشري حقونه د انسانانو انساني کرامات او حقوق تر پښو لاندې شوي. طالبانو خو ډېر توجه نه ده کړې او دولت هم تر یو حده پورې بعضې مسؤولین د بشري حقونو نقص کړی دی.
د لری پراته هلمند د مرکز لښکرګاه یو اوسیدونکی زین الله ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د ماتېدو بېلابېلې بېلګې یادې کړې.
په مجموع کې د بشر حقوق تامین نه دي، د خلکو حق ورسوي دي، خلک وژل کیږي، په دا خوا کې په خوا کې د هغوی حق نه دی ورکول سوی. سلګونه زره ماشومان موږ په کلي باندې کې لرو چې هغوی د خپل حق څخه برخمن نه دي.
په تیرو لسو کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سرو فعالیتونو او د بشري حقونو د ماتېدو ښه زمینه برابره کړي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونه زره عام خلک د مرګ خولې ته ټېل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې ستیو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمیرې ثبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو ښکېل خواوو بشري حقونه مات کړي دي.
متاسفانه نقص حقوق بشردوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حقونه د جنگ د ټولو ښکېلو خواوو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. ملکیان هدف ګرځول شوي، د واده په مراسمو بریدونه شوي، په ښوونځو او ورزشي کلبونو حملې شوي. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حقونو ماتول او جنګي جنایتونه دي.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیا رغونې ژمنې کړي، په دې ژمنې د درېدو وعدې ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډېر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ اون سم کور والیوز، ډیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د ډیموکراتیکو اصولو، فردي ازادۍ او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناټو متحدینو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو په خوندي ساتلو زیاته پانګونه کړي. دا مقتدی را مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو، څو یې د لمنځتلو شاهدونه وسو. یوازینی لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره لپاره ډیره مهمه ده. افغان خزینه فعالان هم سخت هڅه کوي چې د بشري حقوقو لاسته راوړنې خاصتا د ښځو په برخه کې موجوده ازادۍ زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګرو یې هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي څو د بشري حقونو په برخه کې د څو کلنو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسؤلیت ادا کړو. غواړو په دې کار سره د ښځو او سړو غږ منعکس کړو.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان ښځو ته د بشري حقونو د روزنیز مرکز مشره روسن سیړن دا پوښتنه داسې ځوابوي:
هغه کنوانسیونونه چې افغانستان د بشري حقونو په ارتباط باندې بېد کوم قاعده شرط نه امضا کړی او پکې الحاق شوی ده، او د هغه له رویه نه تحوت لري چې ملل متحد ته راپورونه په تعین شوي میادونو باندې ارائه یوازې د خط په کرخه پاتې نه شي، باید دا پیگیری شي او تطبیق شي.
میرمن روشن وایي: افغان دولت باید په ملي کچه د بشري حقونو د تحقق لپاره مشخصې کړنلارې خپلې کړي. خلکو چې زیات درد لیدلی او د افغانستان د څو لسیزو جګړو قرباني شوي، د دې ترڅنګ چې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتونکي دي، دا نیوکه هم کوي چې د بشري حقونو ماتونکي ولې د قانون لسترګو پټ پاتې دي.
د مغل ازادي راډیو نو ورې درنو دوستانو، اوس هم اجمل ان سټډیو ته راغلی دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نشراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې 8 کسان وژلي او 9 تنه نور یې ټپیان کړي دي. په عین حال کې په فراه کې د ملي اردو چارواکو د غلطه په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د 50 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډیلي په سیمه کې وسلوالو طالبانو باندې برید شوی چې په وینا یې 3 تنه وژل شوي. د تخار ولایت خواجه بهاودین ولسوالۍ کې بیا د ولسی پاتون ول سرتیر وژل شوی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګانی مشپه د خواجه بهاودین په لاله گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون والو پر پوستو بریدونه کړی دي. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې 1.5 زرویزی افغانانو ته ورکړي. سلګونه کسان چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل دي، په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته انتظار باسي څو ویزی ترلاسه کړي. ایران وایي د یوې تر روسیه او جلا غوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته په تهران کې د کویت ښار زافیر احضار کړی او هغه ته یې خپل شدید اعتراض اورولی. د اوکران حکومت او بلتون غوښتونکي خپلو کې د زندانیانو تبادلې ته چمتووالی نیسي. د اوکران حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون فعال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي. او تیره شپه یو یهودي سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودي مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغان لوبډلې لپاره په کابل کې پیل شوی روزنیز کمپ پای ته ورسید. دا روزنیز کمپ لس ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ په سرپټ اکاډمۍ کې پیل شوی و. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دغه روزنیز کمپ اساسي موخه په ذهني توګه د افغان 19 کلنو کم عمر ځوانانو پیاوړي کول و. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمر ځوانانو ملي لوبډله د وانی اونۍ په پای کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون په مخه سویلي افریقا ته خپل سفر پیل کړی. افغانستان به په دغو سیالیو کې د شاوخوا دوه اونیو تمریناتو او تمریناتي لوبو وروسته د جنوري په 10 نیټه خپل لومړی لوبه په جی ګروپ کې د سویلي افریقا له 19 کلنو کم عمر لوبډلې په وړاندې، او ورپسې په نورو لوبو کې د جنوري په 22 او 23 د متحده عربي اماراتو او کاناډا لوبډلو په وړاندې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د اتو زونونو په کچا د فوټبال پیل شوې سیالۍ اټک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. تېره ورځ ناوخته د دې سیالیو پای لوبه کې د هرات اټک او د هلمند لیسې زوکور لوبډله د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته لاړې چې 2-0 په وړاندې د هرات اټک لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. تېر کال بیا په یادو سیالیو کې د هرات سرخ پوشانو د کابل سې میاشتې ته په ماتې ورکولو سره اتلولۍ خپله کړې وه. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او د بارسلونا کلب تکړه لوبغاړی لیونل میسی د یوې نړیوالې مجلې ورلد ساکر لخوا د 2019 میلادي کال تر ټولو غوره فوټبالر وپیژندل شو. لیونل میسی تر دې وړاندې د سرو زرو بوټ، د سرو زرو توپ او د فیفا له لوري د کال د غوره لوبغاړي جایزې هم اخیستې دي. د ورلد ساکر په نوم ورزشي مجله هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ټاکي چې دا ځلې لیونل میسی د ډیرو بریاوو او ښه ځلېدو له امله وټاکه.
نجس په وچه د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې او ورک شو یو عزیزانو برنامه ته سپام راړو.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هرات ولایت د اوبېل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د دوی په سیمه کې په زرګونو ماشومان شته خو ښوونځی نه لري. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ښاغلي سلام او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو د سلام غوښتنه به په خپل د دل خولې واورئ او وبوي چې ازادي رادیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي.
اول مانم سلام دی د یارات ولاد او دی ولسوالۍ د ربا صاحب سیر تاجی د کلی مخ ته ټلیفون وکړ. ما زموږ دغه مکتبو مشکل دی چې راغلی دی اینه دی یا تا نو د سیګی دی منظور سیګی دی اول ورکی دی مکتبو ته مو وای روپی راغلی دا د اوریدو څخه درم په اچاله کړو پی راغلی دا هم ورکی دی مستیت خدمات د دولت د مکتب د خواله خدمات نه دی سوی ملاو.
حکومت خوای چې کوم پروژې چې د مکتب یا ابرسانه یا نوري دا خو د کلی د خلکو په مشوره دغه پروګرامونه پیلې.
خو د باز خلکو په مشوره د خلکو په مشوره چې قدرت لوي او اول واره لاس وره چې ولې چې رئیس ساکل یو معاون یو خزانهدار یو منشي دا خلکو سره مشوره کوي. د عام ولس سره خو د خاصه مشوره نه ده کوي. عام ولس کو راځي نه دی دا کولای چې آیا تر اوسه دلته سروي وکړي. د خلکو پوښتنه کمه دی دلته مکتب کمه دی خیالي مکتبونه جوړ شو د سکولونو زو ساکو د سکولو د شنه د سکولونو په کور کې لاندې معرفت د خلاص کمه دی چې موږ ولادو ته درس ورکړي. کمه دی چې مکتب ودانی جوړ شوی دی. کمه دی چې عملی ما مزو ما ماشین شل نو ان چې نه دی خیالي ماشین شي مستقیم خدمت نه دی سوی درس نه راکوي.
دلته خو د مکتب د جوړولو په خاطر خصوص راغلی وو کوم هیئت راغلی دی کنه دی راغلی
هیئت راغلی دی ما دا اوریدلی چې پیسې لا راغلی دی منظور شوی د خلکو په جنجال کې اختاری یو زور واکه یسته کې یو ځای په دې د مکتب جوړوم یو ځای د بل جوړوم یو اصلا نو کوی نه غواړم نو چې د شي وس وږي ان چې دلته یو ځای سپه یو ځای کې مکتب جوړ شي وای هلته یو ځای دلته نو ما چې یو ځای د دولت د خوره غلی وای یو د معرفت د خوځخه دا غلی وای خلکو په مشوره سره یو ځای مکتب جوړ شوی وای. خدای اصل اسکل کې د حکومت د کرګي راي چې اصل اسکل کې چې خلک عادي دوله سمونه د بعد کړو د خلاصي د مکتبونو لري موږ خو کوم خلک د ډاکټري په لار او نور لږ د سپورت لپاره مستوا موږ په ولادت کې زیار کوو. یو دغه شی یو مکتب نه سي هیڅ معرفت نه
په دغه سیمه کې به سو کلی وسیږي.
د دې سیمه کې تقریبا 50 مکتب دي. 50 کلی وسیږي نو 50 مکتب دي.
د 50 کلو ماشومان ته یو مکتب هم نشته.
یو مکتب هم نشته bale و هر آیات تر دې یو جواب هر څوک تر دې زو خاجر یم یو مکتب هم
د ولسوالۍ په مرکز کې به خو مکتب دي.
ولسوالۍ په مرکز کې مکتب شته. د ولسوالۍ په نورو کې ولسوالۍ خو تاسو مالي نه ویني چې غاټه کړی دی غاټه ولسوالۍ د وګړو نه کوڅه دی خدي دی چې دغه په ولسوالۍ په ساته باندې نفوس ډېر دی چې غواړي ولایت کې او زموږ دغه غایې ته تاجیز په نامه د انتخابات په نامه د سریپول په نامه د کرغواز په نامه د ربسابتې په نامه کشتکان پکې راځي په دې ډېرې کریاګانې راځي خو دلته مکتب نه
دغه ستاسې کلي د ولسوالۍ د مرکز نه لرې دي
لری دبای لاس کیلومتر اسی کیلومتر دغه فاصله لري والا
یاند ماشومان نشي کولای چې هغه مرکز ته لاړ شي او مکتب ولولي
خو ما به کې مروتخانه دروتخانه دروتخانه چې خدای دا اوس مخوي چې د مونږ څو بیا ته دغه څلور میاشتې د پنځه میاشتې موږ اصلان د باز وخت د ولسوالۍ سره مې ارتباط لار کتی چې موږ پول نه لرو یو ماکتی پول موږ دلته جوړ کړی دی هغه اوس خراب شوی دی دا خرابي چې موږ محصولات له الله باز وخت کتی
تاسو په ګډه سره دغه مشکل والی سره مطرح کړی او لسوال ته ویل
تاسو خو نه مازم نه ورور نه ست دی خلک نه ست سره مخلاص دي د کوچان خلک راغلي د ګورو د امځ کې دوه مو دوه دوه دی په یوه یوه ځانو تاسیس دي بس هغه سره د پینو خپل پاریانه یخته دی د یاران پر لار باندې چې وټای چې پکې دی د جنازو په دغه کشما کشو چې دی ولال کوان سینان کوان په یاران کې دی نه ست دی خلک ټول چې دی وځه تر ځاوه بس دا خلک دي چې دوه مانه چلاله ایا تا نه له کورو سره له خپل کرا له ورونه باندې څلو نفر یو څه کله غسلو نفر دی یو راځي نه په کوی څه چې نه شي نه ولې دې ته را پېښې په کوم لار مصرف کړی دي بس دا څه دا یاله دی
د انصاف په لټه کې
مخکې مو ویل چې دغه غوښتنه مو د پوهنې وزارت له ویان دی نوریا نصحت سره شریک کړه اغلی نصحت د هرات ولایت د اوبې له ولسوالۍ نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اوبې په ولسوالۍ کې چې ګڼ شمېر کلي شته خو ښوونځی نه لري د پوهنې وزارت د دوی لپاره څه تدابیر لري
هغه سیمې چې هغو سیمو کې موږ ښوونځی نه لرو د خلکو د پیشنهاد پر اساس او که د خلکو پیشنهاد زموږ د مقررې سره تطابق ولري نو موږ په راتلونکي کال کې په پلان کې ونیسو او هغه سیمو کې موږ ښوونځي تاسیسو او همدارنګه د دغه ښوونځي لپاره بیا موږ ساختمان اجادهو د ښوونځیو د موقعیت سروې هم آغاز شوی ده او موږ وینو چې کوم ښوونځي د کوم سیمو په کچه د مقررې پر اساس نه دی تاسیس شوی او د مقررې خلاف دی د هغوی په برخې کې هم یو څه تصمیم به انشاءالله نیول کېږي
نوریه جان دا وایي چې څو کاله مخکې دلته هیئت راغی او دغه سیمه سروې کړه او یو مکتب په جومات کې تاسیس کړو یا د ونو لاندې تاسیس کړو لیکن ډیر زیات دوام یې ونه کړو او دوه درې میاشتې وو او بیرته دغه مکتب سقوط شو
موږ باید ووایو چې د دې ستونزه لامل څه دی موږ د پوهنې ریاست سره خبرې کوو ترڅو چې د دې ستونزې لامل پیدا شي بیا موږ کولی شو چې خبرې وکړو او همدارنګه خلکو ته تعهد ورکړو
تاسو اطمینان ورکوئ چې دغه سروې به وشي او کوم ځای کې چې د ښوونځیو ضرورت دی هلته به هم جوړ
بېله شکه موږ سروې پیل کړې دي د ښوونځي او د موقعیت تعین سروې پیل شوې دي هغه سیمو چې د مقررې پر اساس هغه سیمو باندې ښوونځي تاسیس شي موږ متعهد یو چې په دغه سیمو کې ښوونځي د خلکو لپاره د افغانستان د ماشومانو لپاره حتما به اجازه وو
نوریه جان دغه سروې به کله پای ته رسیږي
دغه سروې د روان کال کې پیل شوې دي او موږ برنامه لرو که موږ ته مالی امکانات ورکړل شي راتلونکي کال کې انشاءالله به دا سروې پای ته ورسیږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات ولایت د اوبېل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی سیمه خونځه نه لري او د پوهنې د وزارت ویان دی نوریا نزهت وویل چې د دغه ستونزې هوارې ته تدابیر نیول شوي او سروې هم پیل شوې ده درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د شی جوړ روغ اوسې ز فریبا ظاهر مو یو بل خبرونی ته هر کله کوم په دې خبرونی کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو البته داسې پیغام داونه مشتنه در رسیدلې چې په هغه کې کوم دوست د و مندل سوي کس پاړه معلومات راکې نو ورزو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پر لاسه خبرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او نشانې مرتوی لیدي مننه کوم او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستول دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم زه آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی هلمند ولایت نارسرایم سیمې څخه درک شوی دی تقریبا شپږ کال یې وم کال دی سلام
السلام علیکم شکیل و یما د خلی خو څخه در سره تماس کیما نو یو د اکازو د چې دوه میاشتې کیږي به درک شوی دی کار چاته پاړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دي زنګ وای د افغان شماره ده 0 1 1 0 0 5 2 5 شماره بیا تکراروم 0 1 1 0 0 5 2 5 مننه.
ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی زابل ولایت کرک مرکز دی تقریبا یې دوه هفتې کېږي چې ورک دی نو که چېرې ته هر وخت مسلمانو ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت صفر اویا دوه شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت د هر چا د ذریعې مونږ ته په دغه نمبر سره معلومات راکړئ ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اورم السلام علیکم دغه ما ګران محترم وروڼو ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام کوم. زموږ یو شناخته باز خان ورک دی زه عبدالحنان اغا یم د خیر سره کار چا پیدا کوي د نادالي د ولسوالۍ اړیکه مې نیولې ده د خیر سره زما غږ اوري د خپل د خیر سره بیا معلومات ورسره وکړي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته دا پیغام زه پریږدم. د بولان سره تاج ګل نومېږي د لالي ماما زوی دی چې ورک شوی دی. بل ورور نوم یې جانګل دی دغه ورک شوی دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هېڅ درک نه مومېږي. که چا ته معلوم یې هر چا ته معلوم یې لازر بخشیشې بس د بلا دی اخر لادیری پردا شماره دې موږ ته زنګ ووي ک چا ته معلوم نه ک چا د درې کال کې دی تاج ګل نومې دی 0 1 3 4 5 0 0 پردا شماره دې موږ ته زنګ ووي 0 1 3 0 0 0 5 0 0 پداش نه راته مرته زنګ وي د افغان زسته دوه غام میزم د مستقله د سینې سم معنا وز په لشکرګه کیه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم سلام سي جوړ بخير زه رزي محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د پساو څه خبر کوم. زما یو دوه اجدا ورکی شي می ورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی محمد غوث کازی دی دغه محمد مرحوم لسی دی او اخلي د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی دی د نوزاد لسوالی د رباط تقریبا دن کې دی د ګل احمد ورونو نوم یې لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد احمد او دلر محمد او نمان جاری او لکولی جان بولولی افغان ولی کچیر هر مسلمان اورور افاد معلومات لری د تلور کال کی رشید نوزاد سوالی نظر کس سری کی نماز د مهربان نه د مکه ټلیفون د دریش میرا سره اړی کوونی سی د ټلیفون شمیرا د 0202219915 ټلیفون شمیرا د لیدایم 0202
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0200024341. یو ورې بیا وایم 0200024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022112415.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه تما سلام زما یو زید د حسن په نامه د څلور کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس چیرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یاد زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0005930 شماره یې واده اکسلام 0953 3 4 5.
السلام علیکم. زه قدرت الله قدرمن یم. اړیکه مې د بغلان څخه نیولې ده. هلمند ولایت د بغلان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی. دوه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. زموږ د هغه بغلان ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمیرو دې اړیکه ونیسي 0503 3 4 1 0 8 8. یو ځلې بیا د تلیفون لمبات تکرارون 0 0 4 0 0 8 3 4 1 0 8 8. کار چا پیدا کړي شیخ خپل ډبل شیرینی دی وغوا شیخ پروانه د خدای ته مون.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مډیک می د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما بچی خاله دی چې تقریبا 30 کال عمر لري. نوم یې شفیع الله دی. ډاکټر عنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې 4 کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمیره ته دی زنګ وایي. د سلام شمیره ده 0048 3 5 5 3. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره درته وایم 0048 3 5 5 3. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی. زمان رکسوی محمد سلامت عبدالشکور دکلانمی خدایات جی دورور مبارزہ دی بارگر دولیت غرمان چی ورسوالی دکلی ملحب دی کلی سیدن کئی دی دیش کالمان کی دی ایران تبلو کوخت دنگلو سرمسی و روز دخبر اندیواران تخنا در کسوی حسن چکوی دی حسن معلومات جاری اویان دی تخبر مالا اوری مفترس مرے لمحان سر علی کمنی سی سفر رو اتا و اتا شپارنا اتا یو یو. دا ازادی حدیت خدیر منا چه زمان پیغام لنا. السلام علیکم.
السلام علیکم. زنیم اللہ جل دا مولایت دا بولان دا غصات با تماس کیا مزمان واقع ایما منتیم نمیزی دا مامد حق بیده شاو خواد یوش کالا اومد دا یاد تا اته لاس کال کې چې نه درکته ده. هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دغه شمیرې د مسالې کوونی شي د پروسو دوا نه سو دولس او سو اتا یو ځل بیا د تلیفون شمیره وام سه پروسو دوا نه سو دولس او سو اتا او سو اتا یا سلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره چې حمید الله نمیږې پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوو یا ورسره یې یا ورمعلوم یې یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. 0001 9 8 8 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نقیب الله فارقی د هلمند ولایت د شور سوالی سره پیغام درلیږم. زما یو د اخ شکر ورک دی چې د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د پوچې د کلي اوسېدونکی دی. نوموړی دا 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نو که دی خپله زما غږ اوري یا که مسلمان ورور د لپاره څه معلومات لري پر دغو دوو شمېرو دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 3 9 3 5 3 او سلام شمیره 0 9 4 2 2 3 4 5. د اړیکو شمېرې یو ځل بیا 0 5 3 9 3 5 0. او سلام شمېره 0 4 9 2 2 3 2 2. د ازادۍ راډیو څخه مننه. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ د بوکن کلی اوسېدونکی هغه موږ دغه یو نفر ورک دی چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ ده. موږ دغه په حال د تحارې ولیدلی ده. پر دغه شمېره چې زه هم ووایي 0 5 0 2 2 2 3 8 6. وسلام.
د حاج اکبر زوی د ناخونی د حاجي میرګل اکا لمسی 2 میاشتې تقریبا یا 3 میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د لس کالو یا د 11 کالو هلک دی. اوس یې چاته درک نه منمېږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووایي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی. 2.5 کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور په سیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوکو کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته پاک معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 2 3 4 4 6 5 0. شمیره یې خپل بیا تکراروم. 0 5 0 2 3 4 4 5 0. مننه.
السلام علیکم. زما نور رزق خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا 2.5 کاله کېږي. که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو موږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. 0 5 0 2 3 4 5 0. ټلیفون شماره بیا تکراروم. 0 5 0 2 3 4 5 0. السلام علیکم و ټولو اوریدونکو او خصوصا د ازادي رادیو کارکونکو.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه حاج اکبر سره د ټلیفون فکر شوی. زموږ د 9 کالو یا د 12 کالو هلک یوه 5.5 میاشتې یا 2 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی. نادرکه شوی دی. د حاجي اکبر زوی دی. د حاجي میرګل اکا لمسی دی. د سدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته خبر راکوي. 0 5 0 9 4 9 5 5 2. یو ځل دا لمبر بیا واوره. 0 5 0 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباری په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور چې په حق معلومات لري زما سره چې په دغه مارا تماس ونیسی عبدالباری چه دی دشلو کالو دی سرکالیه دی زما دا تلیفون شماره سپر او سپر دریا یو یو نا اویا نا تلیش دا تلیفون شماره یو دل بیا سپر او سپر دریا یو یو نا اویا نا تلیش و سلام فا احترام اندې هیله چې دا
غزیرا دې خپل پیغام نشر کړي. مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې و په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولای شو چې د دې خبرونه لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدي. تر بلې خبرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.